سلامونه. احمد شیبریم تاسو ته د ورځې د سات خبرونه وړاندې کوم. په هرات کې د برېښنا د لیږد او ویش څلور پروژې پیل او پنځه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د طالبانو د ریاستولو سره اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر دغه پروژې چې نږدې څلور میلیارد افغانۍ لګښت لري پرون پرانیستې. د پرانیستو په غونډه کې ښاغلي برادر وویل چې د دې ټولو پروژو له بشپړېدو سره به د هرات صنعتي پارکونو او صنعتکارانو ته څلورویشت ساعته برېښنا چمتو شي. افغانستان خپله لویه برخه برېښنا له ګاونډیو هېوادونو واردوي او په ژمي کې چې د برېښنا لګښت ډېریږي د کابل په شمول په لویو ښارونو کې د برېښنا پارچوي زیاتیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د تخنیکي ډایرکټر او د تدریساتو د برخې مسؤول محمد حامد میوند د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ومړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بیان کې د هغه پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده او ویلي دي چې محمد حامد میوند کلونه کلونه د افغانستان د فوټبال د روسونکو او حکمانو پروسنه کې مهمه ونډه لرله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د محمد حامد میوند د مړینې علت نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر کورنیو رسنیو لکه تلو نیوز یوازې دومره ویلي دي چې نوموړي په یوه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټاکل شوی ده چې سبا شنبه د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډله له خپلې پاکستاني سیالي لوبډلې سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه به د زیمبابوې په پلازمېنې حرارې کې ترسره شي. د افغانستان، پاکستان او زیمبابوې له 19 کلنو کم عمره لوبډلو په خپلو کې یو لړ مسابقې پیل کړي دي چې پرون لومړۍ لوبه د افغانستان او کوربه زیمبابوې ترمنځ شوه. په دې لوبه کې افغان بالرانو د زیمبابوې ټول لوبغاړي د نوي منډو په لاسه ورکولو سره وسوسول او په ثواب کې د افغانستان لوبغاړو اته شپېته منډې کړې وې. یو لوبغاړی سوسېدلی خو باران وشو او لوبه بې نتیجې پای ته ورسېده. د دغو درېو هیوادونو ترمنځ دا لوبې له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره روانې دي چې ټاکل شوې ده د راتلونکي جنوري میاشتې په نیمایي کې د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب پیل شي. ایران د نذیر په نوم یو افغان اعدام کړ. د بشري حقونو سازمان هنګاو د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د یو افغان په ګډون د ایران په څو زندانونو کې 12 بندیان اعدام شول. د بشري حقونو مؤسسې له اوږدې مودې راهیسې په ایران کې د اعدام پر سزاګانو نیوکې کوي او وایي چې نه محکمې عادلانه دي او نه هم شفافې. د هنګاو د راپور له مخې د کال له پیله تر اوسه په ایران کې لږ تر لږه 1002 تنه اعدام شوي دي چې 15 یې افغانان دي. اسرائیل وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو مهم غړی په لبنان کې وشلی دی. د اسرائیل پوځ د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې حسین محمود مرشد الجوهری د استخباراتو او د داخلي امنیت د ادارو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې د لبنان په نصریه سیمه کې ووژل شو. د اسرائیل د پوځ په وینا الجوهری له سوریا او لبنان څخه د اسرائیل پر ضد پلانونه جوړول. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدر مناوبل علی زکون کو زبرشنا هم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس هم دوم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لوسته لمن دیم تاسو ټول درنه او ګل علی زکون کی برترو او جوړه صحت مند او سجه د صحت کې مګو پتن می قدرمنو ګلالي زکون کوز مرسته سودنن ورځي اتم لوس موضوع طبي او صنعتي نباتاتي همچنان په کتاب کې صفحه 350 مینه پیل به تر 350 می سپی پری درنو زکون کوز مرسته سودنن ورځي در سیاحت به هم هغه مهم موضوعګان چې نن ورځ به مو رابطه سو په لوس کې ولولو. عبارت دی له طبي او صنعتي نباتات، ویم د افغانستان د مالداري سرزایونه او څنګهونه، دریم کانی منابع. دا هغه دې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مو رابطه سو په لوس کې بشپړ معلومات ولولو او په حق به پر معلومات ترلاسه کړو. نن درنو زده کوونکو تاسو د ټولو د توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې یو څه زده کړئ او په یو څه باندې وپوهیږئ شي او تاسو د ټولو د مرتیا په هیله یم. درنو زده کوونکو د لوست پیل کې موږ تاسو لومړی طبي او صنعتي نباتات پیژنو. ورو ګل لی زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو کړنه هیواد افغانستان یو زراعتي او کرنیزو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتلو سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي په کې وعده کوي چې لومړنی به موږ تاسو صنعتي بوټو په حقله معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په حقله به معلومات ترلاسه کړو. زموږ ګران هیواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، چغندر او ګنی شامل دي چې دا یو له مشهورو حاصلیزو حاصلاتو له جملو څخه دي. لومړی موږ تاسو د پنبې په حقله معلومات ترلاسه راوړو چې پنبه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کېږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کېږي. پنبه له دوو برخو څخه جوړه شوې ده درنو زده کوونکو، چې یوه برخه یې مالوچه او بله برخه یې د پنبې دانې پنبه دانه ده او د نساجي په فابریکو کې یو له بل څخه دې دواړې سره جدا کېږي. د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په فابریکو کې هر ډول نهي ټوکران، سترنجي، جوال، رسی جوړول او همداراز له پنبه دانې څخه یې د پنبې غوړي، د کالیو مینځلو صابون او د پاتې توکو څخه د حیواناتو کنچاري جوړیږي. یعنی دا دوی برخې چې دي، یوه برخه چې ده پخپله مالوچې دي او بله برخه چې ده پنبه ده. د مالوچې څخه یې مختلف ډول ټوکران جوړیږي د نساجي په فابریکو کې، لکه سترنجیان چې دي، جوالونه دي، رسیان دي او همدارنګ د پنبې څخه یې نباتي غوړي جوړیږي، د کالیو مینځلو صابون جوړیږي، د پاتې شنو څخه یې د حیوانات لپاره کنچاري جوړیږي. او هم چې نن درنو ګلري زده کوونکو، د سو لسیزو د نارامیو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګراموی، ګلبهار، پلی خمری، کندوز، مزار شریف، بل، هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د نساجي فابریکو فعالیت کوه چې ډول ډول سپنسس ټوکران یې پکې تولیدول. د پنبې نبات د سور په میاشت کې کرل کېږي او د مني په وروستیو کې په لومړنۍ، دویمې او درېیمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کېږي، راټولول کېږي او دغه راټولول یې صورت نیسي. او د دوبي په توده هوا کې دغه پنبې چې دي یو ښه حاصل ورکوي. هغه ولایتونه کې چې پنبه پکې کرل کېږي، هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه، کندوز، تخار او بدخشان څخه دي. یعنې همیشه که چېرې زموږ څخه یو پوښتنه وکړي چې پنبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کېږي، موږ تاسو مستقیما ورته ویلی شو چې په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان کې. همچنان درنو زده کوونکو، دروس په دې برخه کې موږ تاسو د چغندرو په حق لولو چې چغندر هم په خپله د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي. چغندر د کرنې لپاره موږ تاسو باید د مناسبې مځکې پیدا کړو چې هغه مځکې باید اخنګي توکي باید ولري او دغه مځکې کې باید ډبرې موجودې ونه اوسېږي. دا مځکه باید ډېره زیاته صفا او پاکه هوا ولري چې دارنګه د کښت پراخې سیمې زموږ د ګران هیواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي. همچنان د بغلان په بغلان کې د بورې په فابریکه کې له چغندرو څخه بوره او له پاتې شنو څخه د حیواناتو کنجره جوړیږي. یعنې د چغندرو څخه موږ تاسو بوره لاسته راوړو. او همچنان درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې د ګنیو په هکله معلومات لاسته راوړو. ګنی چې دي پخپله د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ګنی بوټي په توده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمو کې زیاتې اوبه موجودې اوسېږي په هغه سیمو کې راشنه کېږي. او همچنان دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېږي. له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتې شنو څخه یې د څارویو د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کېږي. او همدارنګه درنو ګلالي زده کوونکو، په دې وروستیو وختونو کې د ګنیو کلمي له هندوستان څخه راوارد شوي دي او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کېږي. مخکې به ګنی چې وه په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کېدل، خو په اوس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کېږي. درنو ګلریز د کونکو، اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حقله لولو چې طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کېږي. درنو ګلریز د کونکو، په لنډ او خلص ډول سره تاسو ته یادونه وکړم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه راشنه کوو، په خپله په صحرا او په دښتو کې راشنه کېږي، د غرونو په لمنو کې یا هم د غرونو په غونډیو کې دغه بوټي راشنه کېږي. چې د دغو بوټو له جملو څخه یو په خپله زعفران، سپیرکي، بادیان او زیره شمېرل کېږي چې دا هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کېږي. او نور بوټي چې دي لکه خواجه وله چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنی دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی او هوجه چې ده دا ټول بیا پخپل سره یعنی پخپل سری توګه سره موږ او تاسو نه راشنه کوو، دا پخپل د غرونو او غونډیو په لمنو کې په دښتو، ویالو او کروندو په څنګ کې راشنه کېږي. درنو ګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په حق له ولوستل وس هم د لوس په دې برخه کې د افغانستان د مالداري سرځایونو او ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو درنه او ګللی ځکونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورې څخه یې خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته یې پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي، چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغو حیواناتو ته ویل کېږي درنو زده کوونکو کوم چې په کورونو کې ساتل کېږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، لکه توتی، مینا. دا ټول هغه حیوانات دي چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسوي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کېږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسوي، لکه پړانګ دي، زمری دي، لیوه دي، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دي. دا انسانانو ته ضرر رسوي، نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کېږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزګني. همچنان درنه او ګلالي زدهکوونکو، موږ او تاسو د اهلي حیواناتو او وحشي حیواناتو ترمنځ توپیر وپېژندئ. اوس همدلس په دې برخو کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کېږي، چې ځنګلونه په خپله زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټولو ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه پکښې کې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرني او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتاره په شاوخوا کې ده. او همچنان زموږ په هېواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلالي زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د ځنګلونو په حق معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې موږ تاسو د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو په حق لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لویې څخه بډای او شتمن هېواد دي، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هېواد دي. همچنان کاني منابع هم ډېرې زیاتې پکې موجود دي چې په افغانستان کې بېلابېل کانونه له جملو څخه یو په خپله نیب دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، وسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې. دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې زه مازې فقط د هر برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلاص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپله وسپنه، چې وسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کېږي. چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي، چې د دې تر ټولو مهم کانونه چې دي د حاجي اګک د اوسپنې کانونه دي، چې د اوسپنې اندازه یې په سلو کې 3.5 ته رسېږي. همدارنګه د اوسپنې کانونه په روزګان، کندهار، خاکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبل السراج کې ډېر زیاته کچه سره پیدا کېږي. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پشتکاران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګري، په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو ګلالي زده کوونکو، همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دویم چې دي مس دي. مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او همچنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوي، چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کېښوده. د مسو کانونو څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لرګیو نه، همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او هم چنان د کابل په منار چکری کې د کندهار په خاکریزو غوربند او بدخشان او هم چنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدیدي چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. هم چنان سره زر چې درنو زده کوونکو سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کیږي چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري، او همچنان سره زر چې دي هېڅکله هم زنګ نه اخلي. همچنان مرسته سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د ښځو ګاڼې جوړېږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او د دې تر څنګ سپین زر دي. سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي، خو د سرو زرو په څیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدي. همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کیږي او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې تر څنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپله لاجوار دي چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي، په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوي دي لاجوار او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجوار نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوي دي. همچنان د سرپو او جستو کانونه دي چې دغه کانونه په خپله په هزاره جاتو هندوکش د غرونو په لمنو کې پیدا کیږي او بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې تر څنګ د مالګې کانونه دي. د مالګې کانونه په خپله د تخار او پتلکان، جوزجان او پاندوهي، هرات، مزار او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې تاسو ته دیدم پرې د افغانستان د کانونو په هکله معلومات لاسته راوړي. وسمدلس په دې برخه کې د پوښتنو پر لور زه د تاسو کورنۍ دنده ده تاسو به دغه درو پوښتنو ته ځواب ورکوئ. لومړی سوال چې دی، درنو زده کوونکو، د هغو ولایتونو نومونه واخلئ چې په پکې کرل کیږي. دویم سوال، د اوسپنې د کانونو د ارزښت په اهمیت بیان کړي. درېیم سوال، د مسو د کانونو ډېرې مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکیله و احترامات متقبل کی قدر من اوګل لیز کون کو ز برشتہ غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس ما د اتم ټولګي جغرافیه مزمن اتم لوستا. هله من نیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات رو او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم پتن درنو ز کون کو د سیز مرسته سو د نن ورځی جغرافیه مزمن اتم لوستې. نو هله د چې تاسو ټول قدر من ز کون کی د تل پسیر له خل زنا سره په کتاب کې د چاو کول من ولري تر سو کول سی د نن ورځی د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې قدر منو ګل لیز د کون کو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، زموږ تاسو د نن ورځې لوست امریکا د سندونو په حق له څه پوهېږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په حق له معلومات لاسته راوړو. تېر ورځ لوست کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف په حق له او طبیعي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو چې په دې باندې وپوهېدلو امریکا لوی وچې د لومړي ځل لپاره په 1492 میلادي کال کې د کریستین کولم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی و لومړنی شخص و چې امریکا لوی وچې ولیدل. وروسته بیا د کریستیپ کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچي په نامه سره یادېدی په 1502 میلادي کال کې یو جغرافیې په کتاب ولیکي چې بیا په هغه کې د مقالې ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپېژندل شو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول شو. یعنې د امریکا سپوچي نوم څخه د دې لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول شو. نن ورځ موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې په لومړۍ برخه کې به موږ او تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپیژنو. امریکا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه پکښې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې ترڅنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو یعنې په سوداګرۍ چارو کې هم د لېږد او رالېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چنان د بلې خوا څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې منځته راوړې دي. یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند چې په هند بومي اوسیدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له ښې خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی پخپله یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بل څخه په پوره توګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسیدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنې د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. هم چنان درنو ګلالي زده کوونکو، د میسي سی پی سیند اوږدوالی چې دی د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب یعنې تر قولي پورې د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی، چې اوږدوالی له پلوه څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي. یعنې په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېیمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند راځي. چې لیکن اړخ لوی مرستیال یې بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري. یعنې دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی، چې د میسی سی پی سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي او په منصب یا هم خول کې یې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي. چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو سناسه 6,000 کیلومتره ته رسیږي. یعنې 6,000 کیلومتره د بیړۍ چلولو وړ دی، او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د سنت لارنس سیند دی، چې د سنت لارنس سیند په خپله 5 ګونې جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنې 5 جهیلونه چې دي، مختلف جهیلونه چې دي، دا د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو د کنګل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنې کښتۍ نه پکښې چلول کېږي ځکه دی ټول کال کنګل وي. او هم چې نن د شمال کنګل سمندر د حوزې سیندونه له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي. یعنی په کال کې داسې میاشت یا هم نیمه میاشت هم دی دغه ته همایه شکه ته نه اورېده دی چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي، خو یو وخت رسی اوبه نرمې شي. د دې حوزې ډېر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د مکنیز سیند دی، چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیل څخه تر اتباکس له سیند څخه او منصب خولي په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو څېړونکي د مکنیز په نامه نومول شوی سیند دی. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د آرام سمندر دی، چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي، چې د حوزې سیندونه یې نسبتا لنډ، لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوزې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلورواردو دی چې دغه سیندونه د راکي له غرونو څخه سرچینه اخلي. یعنې اصلي منبع چې ده د راکي غرونه دي، او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلورواردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنې افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي. یعنې د دې اصلي سرچینې چې دي منبع ځینې اکثر کېږي هغه په خپله اورښت دي چې بارانونه او هواری دی او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تیویج په خلیج کې د دغه ټولې اوبه تیویج د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نو زده کوونکو 450 کیلومتره دی اوبه یې خټینې او سرې دي نو ځکه اسپانویان هغه د کلورواردوا په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او وړنې دي همچنان درنو او قدرمن زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل جنوبی امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده په دې برخه کې د زیات شمېر سیندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سببه څخه په دې لویه وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي چې د اندیز غرونه د جنوبی امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري چې د دې قطعې د ختیځې حوزې تر منځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوي دي او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي د اندیز د غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي د دې ټولې اوبو چې دي د لوړو سرو ده دا ټوله په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تیویږي د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هره ورځ اوری او په دوامداره توګه د سیندونو اوبه زیاتوي د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه لمرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې شپږ زره او څلور سوه اتیا کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یې هم دویمه درجه لري چې دغه سیند په خپله درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سیند له هوارو سیمو څخه تیریږي او همچنان ډېرې لږې زوړې لري او د خپل بهیر په اوږدو کې څه ناڅه پنځه سوه مرستیالان ورسره یو ځای کېږي نو ځکه ټوله کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي او دغه سیند چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډېر زوج او جغلرن کې کلمه ده یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کېږي او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوې ده چې ربني ونې له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کېږي ځکه دا د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي او د شې غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند چې د کین غاړې مرستیال یې بیا د دنګرو سیند په نامه سره یادیږي او د اپارتا سیند بیا دی د خپل اوبو د برازیل د غرونو له لویدیځو لمونو څخه اخلي چې د خپل نننیو هوارو سیمو څخه له جملو څخه شمېرل کېږي او همچنان دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو 3200 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیړیو چلولو وړ سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي او رینکو دا سیند به یو مرستیال په بهیر کې د انجل زړوبي او د او لانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډېر لوی زړوبي ګڼل کېږي او لوړوالی یې یو زرو څلور پنځوس متره ته رسېږي چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري همچنان درنو قدرمنو زده کوونکو اوس د لوس راتلونکې برخې ته راغلي یو چې په دې برخه کې به د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله بحث ولرو او په هکله به یې بشپړ معلومات لاسته راوړو امریکا لویې وچې په خپل جغرافي موقعیت کې زیات شمېر جهیلونه لري چې په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د جهیلونو اصلي اصطلاح سره موږ او تاسو آشنا سولو وم پېژندلی چې جهیلونه په خپله هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي چې څلور خواو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه وي دې ته جهیل ویل کېږي نو امریکا په لویې وچې کې د طبیعي ځانګړتیاوو په بنسټ باندې زیات شمېر جهیلونه شته دي چې شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو په نامه سره یادیږي چې د دې اوږدوالی چې دی درنو زده کوونکو اته جیز زره دوه سوه اویا کیلومتره مربع دي او د مشګان سیندی بل مشدان جهیل دی چې هغه په خپل 5,800 کیلومتره مربع دی هارون سیندی چې هغه په خپل 6,800 کیلومتره مربع دی ایری سیندی چې هغه په خپل 5,200 پنځه ویزر او شپږ سوه اتیا کیلومتره مربع دي. د انتاریو سیند دی چې هغه په خپله نو زر او دوه سوه دېرش کیلومتره مربع اوږدوالی لري. د انتاریو یو بل جهیل دی چې د سنت لورنس د سیند په واسطه سره د سنت لورنس له خلیج او اتلانتیک له سمندرګي سره یو د بل سره نښلولي دي. نو داسې خلیجونه چې دي یو له مهمو خلیجونو جهیلونه چې دي یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمارل کیږي. وبخښئ زده کوونکو، جهیلونو څخه مې مطلب دي. همچنان درنو زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې تر ټولو لوی جهیل چې دی هغه په خپله د سوپریو جهیل دی چې پراخوالي له پلوه څخه ډېر د پراخو او خوږو اوبو درلودونکو له امله په نړۍ کې لومړنی مقام لري. دا جهیل د کنګلو یخچالونو په سبب باندې رامنځته شوی دی او د اوبو سطحه یې سره توپیر لري او مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله، د شمالي سیندونو په هکله، د جنوبي سیندونو په هکله او همچنان د دې تر څنګ موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړله. خدای دې وکړي تاسو ټول پوه اوسئ او اوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درانه زده کوونکو، به دا سوالونه په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکي او هر سوال ته به په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب لیکي. راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د میسی سی پی سیند د چپ اړخ لوی مرستیال خالي خانه ده. په دې ځای کې به تاسو د میسی سی پی د سیند د چپ اړخ د مرستیال نوم نوشته کوئ او کلمه به پرکوي. دویم سوال درنو زده کوونکو، د امازون سیند د اوبو د حجم له پلوه د نړۍ لوی سیند دی. که چیرې همدا رښتیا وي نو تاسو به سوات نوشته کوئ او که چیرې غلط وي نغین به نوشته کوئ. دریم، د امریکا د لویې وچې ډېر لوی جهیل نوم واخلي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درسه پورې د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم، خیلی به احترامات مقبول کی قدرمنه او کلی زکون کو صاحب برښنا غفاری او ځلې به هم تاسو ټول ته شرغ واس مې ما د نه هم ټولګي جغرافي مضمون اتم لوستا. قدرمنه زکون کو زم رستاسو د نن ورځې د لوست موضوع دویم فصل کې د استرالیا د سندونو په حق دی. ورځ زکون کو د لوست په پیل پښه بو کې لومړی مجب تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق معلومات ول. درنو زده کوونکو، دا چې استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه ده کوم چې ځانګړي جغرافیایي موقعیت لري او په دغه وچه چې ده په خپله د یوې لویې ټاپو په نامه سره یاده سوې ده. نو به همدغه ځانګړي جغرافیایي موقعیت له امله څخه د هرې خوا څخه د سمندرونو او سیندونو په واسطه سره پوښل سوې ده، یا هم د هرې خوا څخه پر دې باندې سمندرونه او سمندرګي راچاپېر سوي دي چې په دې ټاپو کې اورش په زیاته کچه سره دی او له همدې عمل څخه ډېر سیندونه په دې وچه کې بهیږي چې زیاتره یې په آرام سمندر یا هم د هند په سمندرګي کې تویږي. دا استرالیا مهمه برخه چې ده هغه په خپله مرب تاسو داسې ویلی سو چې ولې استرالیا مهم اقتصادي ارزښت لري. د استرالیا مهم اقتصادي ارزښت په دې کې دا دی درنو زده کوونکو، ځکه استرالیا چې ده یو مهم جغرافیایي موقعیت لري او په دې وچه کې زیاتره اورش کچه ده په زیاته اندازه سره ده. نو له همدې کبله څخه استرالیا د څلورو چارچاپیرو خواوو څخه د سمندرونو او سمندرګیو په تاسره پوشل شوی ده. د استرالیا مهم سندونه چې دی درنو زده کوونکو، عبارت دی د ارلینګ د سند څخه، د دارلینګ د سند څخه، موري سند دی، همچنان د دې تر څنګ د لنچلین سند دی، او دا سندونه چې دی درنو زده کوونکو د لوی دیویدنګ له ختیځو سیمو څخه سرچینې اخلي. لکه موږ یو تاسو ویلي وو چې لوی دیویدنګ کوم غرونه چې موږ او تاسو تیره ورځ لوست کې معلومات لاسته راوړل، نو د دغو غرونو له سطحو څخه د ختیځو سیمو څخه منبع هم سرچینه اخلي او په پای کې د استرالیا لوی خلیج ته تویږي. دغه د استرالیا د سندونو وو ډیر لوی سیستم چې دی، یا هم ډیر لوی طبقه چې ده په خپله د موري او د دې تر څنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی که څه هم د ارلینګ له سیند څخه لنډ سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کیږي، ځکه د ارلینګ له نه ډیرې اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لنډ دی، اوږدوالی یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچه نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موری د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتر ته رسیږي او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتر ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي په 1500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدغه توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپله 2500 دی د موری د سیند ته، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2010 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320000 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موری سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موری سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشا ګلالۍ زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موری او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپله زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره تر یوې اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کېږي، کوم سیندونه چې رامنځته کېږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونو کې چې کومې واورې کنګل سوي دي د لمر وړانګې ورباندې برابرې سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه دغه واورې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کېږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موری او د دارلینګ په سیندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دښتو باندې واورې اوري او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیړیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نسي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیړۍ وچلوي. د موری او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. همچنان درنو قدر منو زده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ داردین د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي. یعنی د ګری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یا هم سرچینه اخلي او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیې د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې تر څنګ درنو او قدر منو زده کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي، په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري، چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکیږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچ وي، ځکه چې د دې یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړي د اوبو لپاره، نو هغه ټول چې شپې د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي. یعنی تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې باید د اوبه ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هیله ده درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې تاسو د استرالیا د وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسې چې اوس هم د لوس راتلونکي بهر ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په هکله معلومات ولولو. دا چې موږ او تاسو په دې باندې پوه شولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سیندونه او سمندرونه لري. نو د همدې عمله څخه موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسي او نورو او ټاپوګانو څخه مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي. خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نشته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې دې ترنو زده کوونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړي، یعنې په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته. کمه اندازه سره جهیلونه په کښې کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوس ته متوجه واوسیږو، موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. راځو ولولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونس دښتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی چې د یو طبعي کانال په وسیله سره نښتې دي، یعنی د یو کوچني طبعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیشتې نښلول شوي. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 15 متره د سمندر له سطحې څخه چیته، او په همدې جهیل کې پرته ده چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د ایر جهیل په سهیل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل، اوس هم راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو چې استرالیا وچه څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږو قدرمنو زده کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کېږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ او تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسیږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کېږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د استرالیا د اقلیم ډېره مهمه ځانګړنه هلته د لمر د وړانګو د ورځو ډېروالی دي، چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د جدي کرښې یې له منځې څخه تېره سوې ده. یعنې د جدي کرښې په منځې څخه چې دا تېره سوې ده، نو په همدې خاطر سره د لمر وړانګې د عرض البلدونو د شمالي عرض البلدونو او سویلي عرض البلدونو باندې عمود لګېږي، چې له دې عمله څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغه وچی چې دی تو دوبی او معتدل ژمی لري، یعنی دوبی چې دی سخته ګرمي وي پکښې کې، خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو ځکونکو د استوا لاندې اقلیم یې هم سب تروپیک او یو شمالي برخه یې د استوایی اقلیم لري، چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري، نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو ځکونکو دوبي موسمي بارانونه لري، چې د دې هېواد په سویل کې اورښت لرونکي بادونه، لویدیځ بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي، او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورښت ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې، د کال لږ برخه زیاتره په غرنۍ برخه کې، د کال په 500 ملي مترو په شاوخوا کې اورښت لري، چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم در لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به د استرالیا د لویې وچې په هکله معلومات ولولي. خوږ زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دا سپارنه د خپلو ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. لومړنی سوال، جهیل څه ته وایي تشریح کړئ. دویم سوال، اقلیم څه ته وایي تشریح کړئ. دریم سوال چې دی، درنو زده کوونکو، د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شی دی؟ بلند شوک کې بیان کړي. نور نو درنو قدرمن زده کوونکو، زموږ ستاسو په نوم ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه شوي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مقبول کی قدرمن او ګللی زکون کو زبرش ناغم خاری او زلبه هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسم ټول کی جغرافیه مضمون اتم لوسته. هیله د تاسو ټول قدرمن او ګللی زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بوم پتن می. هم چنان هیله د درنو زکون کو شي تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لستون د خپل زنو سره لستوي او سړي او یوسف او مذکری وي. او نن ورځې لوسته د پرام د یو چمتوالي سره راغلی او سړي ورځ زکون کو مخکله دین شي تاسو نن ورځې نوې لوس پیل کړه. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل کتاب، کتابچه او قلم ولرئ، ترڅو وکولی شئ د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. انشاءالله زموږ ستاسو د نن ورځې لوس ډېر ساده او اسانه دی، ځکه زموږ ستاسو د نن ورځې اتم لوس موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په هکله او هم چې نن د دې تر څنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په هکله به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوس تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی، وي درنه زده کون کوس مرستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفحې نه شروع کیږي، بیا ته چې په راوي صفحې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته په کتنو سره د نن ورځې لوس په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلالي زکونکو، اوس هم راځو د خپل لوس پر لور باندې. د لوس د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات ول. ځنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې ځنګلونه څه ته ویل کیږي او د ځنګل د کلمې سره آشنا کیږو. خو ژو ګلالي زکونکو، لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني ژوند چارو کې په زیاته کچه سره د ځنګل د نامه سره آشنا یو او د ځنګل د نامونه مو اوریدلی دي، او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې ځنګلونه لیدلي هم اوسئ. نن ورځ ځنګل پیژنو چې ځنګل څه ته ویل کیږي. ګلالۍ زده کوونکو، ځنګل د افغانستان یو له ډېر مهمو طبیعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو څخه یو هم په خپل د ځنګلونو جوړښت دی، چې موږ او تاسو په خپل ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر طبیعي ځنګلونه او مصنوعي ځنګلونه لرو، چې طبیعي ځنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړو او غرنیو سیمو کې پیدا کیږي، چې دغه زموږ د ګران هېواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکولو کې د اړتیاو د لمنځه وړلو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده، چې د افغانستان ځنګلونه په لومړي ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې، د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې، د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې، او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیاو په برخو کې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري، چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې تر څنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپېریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح، د هېواد په سنسورتیا او شیرازی کی زنګرونه زموږ تاسو د ژوند ته ښکلا او بخشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د زنګرونه زیات شمیر ګټې لري چې کچیر ته زنګرونه نه وای نو زموږ تاسو چاپریال یې هم کومه هوا شوه دا بل ډېر زیاتې ککړتیا سره مخامخ وي، ځکه کچیرې یوازنی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې ده دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د شان جوړیږي یا هم کوم دودان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې ده نباتات یې د خپلو پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابې او ناوړې هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې تر څنګ زموږ او ستاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړېدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له امله څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو که چیرې متوجه واوسیږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازنۍ هغه منبع دي چې هغه د بارانونه او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې ټیږې کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه شي په کمه اندازه سره کیږي او دی یې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنانز موږ سره ژوي دغه ځنګلونه همکاري کې د سروي ته د وښو په برابرولو کې پلان ډول سرکچیر موږ او تاسو وایو. ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدلی دي چې د سیلابونو مخنیوی وکړي د خاورو د ویجړېدو مخه ونیسي او په بېلابېل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري. د بېلګې په توګه کچیر موږ تاسو وایي د ودانیو په جوړولو کې د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې د الماریو په جوړولو کې د سکرو په پلورلو کې د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ او تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د په افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه چې د پر درې برخو باندې ویشل شوی دی. لومړنۍ برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او درېمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان ته جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه ته ویل کېږي. صنعتي ځنګلونه چې له نامه څخه معلومیږي چې پر صنعت یې هم کرنه او هم داسې کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړ دي چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپله د صنعتي ځنګلونه ستنه چې ورته پاڼې یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنې تېره پاڼې لري چې دغه تېره پاڼې لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه چې دي دغه ځنګلونه چې دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم شنن دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتکال له منځه وړي او هم شنن اقلیم په زړه پورې او لندبل لرونکي کوي او د سیمې خلکو ته غوره عایدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتونو ونې په وحشي توګه سره شنې شوي دي چې دغو ونو په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاړه زره حکتار ځمکه نیولې ده چې اصل په اصلاح شیوو شون میوه له سپرلس څخه تر 22 سلنه پورې غوړې لري چې له یو ټن شونو څخه تر یو سلو شپېته څخه تر 200 کیلوګرام پورې غوړې ترې لاسه کیږي او هم چې نن درنو زده کوونکو دغه غرونه چې دي دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر منځ لوړوالي کې وره کوي او د 1 میلیون هکتار په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده چې د پکتیا یا مرکزی سیمې او د زندران، منګاد، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمې د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په هکله معلومات ولوشي، د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو له سترو ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبول دي. دغه د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتار ځمکه یې نیولې ده، یعنې د 3000 هکتار په پسله یې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه رایجیږي او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمې ارزښت یې هم رول لوبولې دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات د کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرنیو هیوادونو ته هم استول کیږي او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي تر څو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. د دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي میشتې د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د په پلورلو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی او پر دغه لار باندې اخته دي. د دغو ځنګلونو ساتنه او څارنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو درېمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ قد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم چې جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوی کوي او دغه ځمکه یې قائمه ساتلی وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي درنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقست دی، پسته ده، غرنی بادان دی، سړی دی او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې تر څنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمېرل کیږي. چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غونځو، شفتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګه، شول، مرخنی او همدارنګه د میسو او نور ونې پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه لمنځي، نشتر، سیړي، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ شین پاش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پاش یا هم د بوټو پاش چې د نباتاتو پروش ته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کیږي او څرنګه هېوادونو له جملو څخه دی زموږ هېواد. دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو د تو تودوخې له امله څخه زیات شمېر نباتات په دې سیمو کې کله وده کوي او کله وده نه کوي. خو د زموږ د ګران هېواد افغانستان د تودوخې لندبال او اورښت لرونکو د ځمکو د جوړښت له مخې په بیلابیل بوټي پکې کې شنه کیږي او د کرنې لپاره ښه حاصلخیزي ځمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د وریښمو له لارې څخه د لویدیځو او ختیځو هېوادونو ته وړل کېدله او په هلته به یې د دغو بوټو په شنه کولو سره هغه ډول نباتات راشنه کول. چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زره هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر شوي دي او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زیره لري. چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د وریښمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل سو تر څو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ استاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصلخیزې ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونې او د ځمکې مخې زرغون پاش په څیر دي. نو ویلې شو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات بیا هغه په هغو کې هغه ونې او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ او تاسو غذا، شون، نشتر، منزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجچار او گل او نور ډول مختلف سنزلی او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی شو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار، ولي چنار، خوږه ولي، غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه څنګه د بخشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونې شي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو بله څلورم برخه چې ده هغه په خپله نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې تر څنګ سټف د سیمې نباتات دي. همچنان د دې تر څنګ د ننګرهار د مرکزي حوزو مدیترانایي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو. او د دې تر څنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو خوږ زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل وسم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دند ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ پرش تشریح کوي. دویم سوال ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېیم سوال که چیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدر منځ زده کوونکي به ورته ځواب وایاست. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او پیسې پوه شوي واسئ. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي